ڈی ریڈیو سبسکرائب کړئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
افغان ځواکونو د کندوز د شتیارچی ولسوالۍ له مرکز څخه طالبان وویستل. د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي. د خبر له مخې د ازبکستان د هوایي چلند الوتکې به له تاشکند څخه کابل او له تاشکند څخه مزار شریف ته په جنوري کې پروازونه شروع کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر میت مکانل په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ناببره کمولو په اړه خبرداری ورکړ. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې په دغو دوو هیوادو کې د څو ورځو په مخه د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل اعلان کړي. د پاکستان یوې اسلامي ډلې نن اسلام آباد ته د تګ یوه لاره وروسته تر دې پرانیسته چې حکومت ژمنه ورسره وکړه چې د فرانسې سفیر به له پاکستانه وباسي. وروسته تر دې چې د اکتوبر په وروستیو کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اسلام د پیغمبر د کارتون په شمول د کارتونونو د خپرېدو د حق دفاع وکړه، په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو کې مظاهرې وشوې. د تحریک لبیک پاکستان په زرګونو ملاتړیو د نومبر په 15 اسلام آباد ته د تګ یوه لاره د اعتراض په ډول بنده کړې وه. د بیلاروس د ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم چې تجربه کار ډیپلومات بلل شوی پرون په دمشق کې د 90 کلونو په عمر وفات شو.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي. اوس هم 25 دقیقې بس ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د کاري پروګرامونو د لړۍ پیل.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته جګړه کوي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي. ولسی جرګې ته د افغانستان د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د برنامه د تشریح کولو لړۍ پیل شو. لا معلومه نه ده چې د وزیرانو ته به د رد یا تایید رایا کله ورکول کیږي. ولسی جرګ وایي چې د لس نوماندانو اسناد سیړل شوی دی او تر راتلونکي پنځشنبه ورځې پورې به دوی خپلې برنامې د شورا غړو ته تشریح کوي. د 15 دقیقې اونیز باس کې نن په همدې موضوع باندې باس کوو او په دې غږیږو چې آیا وکیلان به وتوانی کې چې د 6 سالاره او تخصص له مخې پریکړه وکړي وغه وزیرانو ته د تایید رای ورکړي چې په اړوند برخه کې تخصص ولري. په دې برخه کې وړاندې لوړاندې هم ځینې اندېښنې مطرح شوې دي. د فساد د کېدو اندېښنې د غشان د یو شمېر وزیرانو په اسنادو کې د ستونزو په اړه باندې مونږ بنن پم دې خبرونه کې هم دې ستونزو ته تم شو. د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب او د سیاسي چارو په محب شریف را سره په خبرونه کې دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خراغلاست وایو. کریاب صاحب، که پایلې له تاسې نه کو درې نوماند وزیرانو خپلې برنامې تشریح کړې، تاسې د ولسی جرګې په تالار کې یاست، دغه برنامې مو واورېدې، څومره د منلو وړ وي؟
د ازادۍ رادیو ټولو معززو اوریدونکو ته، تاسو ته او افغانانو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. د اوږده ځنډ او انتظار وروسته چې هم د افغانستان خلک او هم ولسی جرګه بې صبرانه دې ته منتظر و چې د افغانستان کابینه معرفي شي، بشپړه شي. لبد مرګه چې ډیر وخت په دې کې ونیول شو چې د اسنادو د ارزیابۍ پروسه او مرحله یو څه پیچلې وه، باوجود د دې چې په ځینو برخو کې ستونزې هم وې. خو د وطن حالاتو ته په کتو او د سولې روان بهیر، د جنیوا کانفرانس، دا هر څه په پام کې ونیول شو. بالاخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر صاحبانو د نام کاندید وزیرانو اسناد تیری، طبیعت تیری، دا غوی اغا کاری والتیا تیری، دا غا بحیر نوست پراوتو دی. و من اول ورز بو چه دا غا دری کاندید وزیران ولسی جرگی ترالالا هم دا غا بحیر روان ده. دوی اغا خپل کاری لملی توبون، خپل پلانون و برنامه دای ولسی جرگی تولان ده کری، و وست هم دا غا بحیر دا پختن روان ده. دا خوی وازی دا غوی برخواه، و وست چه کمی پختن دا ولسی جرگی دا استازو دا خواکی او هغه ډېرې مهمې دي، ځکه ملت یې غواړي. خصوصا د افغانستان د بهرني سیاست په برخه کې هغه کړنلاره او تګلاره چې مقطعي نه وي او د څو محدود شپو د پاره نه یغه باید وړاندې شي او داسې د مستوبې په شکل بیا ومنل شي او دغه د افغانستان د حکومت طرح او پلان شي. په همدې ډول افغانستان د مالی په برخه کې د سخت بحران سره مخامخ دی. تاسو ګورئ چې د افغانستان په ګمرکاتو باندې چور او تالان روان دی، هر څوک چې په څه ډول غواړي هغه ولګی. نو دا د ملت لپاره خورا ډیره مهمه ده چې په دې وپوهیږي چې مالیه به په واقعیت بیرته د ملت په درد لګیږي که د هر چا چې څنګه خوښه ده هغه ډول مصرفیږي. او تر ټولو مهم یې دا ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت خصوصا یو خو د جګړې وضعیت دی، بل دغلته داسې ناخوالې د زورواکو د غلو د غاصبینو له لورې وکیلان غواړي چې د داخله وزارت یو داسې تعهد ورکړي چې په څومره وخت کې به د خلکو د دغه درد دوا کېږي په واقعي ډول، څومره ګرنټي دا ورکولی شي. که دا یې ونه کړل نو بیا طبیعي ده چې ولسي جرګه خپل تصمیم نیسي او داسې خلک به شاید په دغه کاندید وزیرانو کې چې هغه به یوازې د سهم په بنیاد راغلي یا هغه د وزارت جوهر او ولتیا به ونه لري. نو اوس دغه بهیر روان دی. زموږ تمه او هیله دا ده چې ولسي جرګه دا واري نه د قوم په بنیاد، نه د ژبې په بنیاد او نه د خپلوۍ او دوستۍ په بنیاد، بلکې د ولسي چوپړتیا او خدمت په بنیاد باندې رای ورکړي او داسې یوه کابینه جوړه کړي چې هم د ولس په درد راشي او هم د افغانستان
کاریاب صاحب پمدي مسایلو باندې بغږیږو. دغه کاري کړنلارې کله کله راته د ولسي جرګې تشریح کې د درشت وګیلانو له ډلې فکر کوم د لسو نوماندانو اسناد څېړل شوي دي. دوی تر کومې ورځې پورې خپل برنامې شکه او بیا په کوم ورځ ورته د رایو صندوقونه کې خدل کیږي؟
اصلا خو دا د باور زلی چې ټول کابینه ولسی جرګې ته د باور د رای د پر راځي په خو داسې نه و شوی. نو اصل کې خدا دا چې باید په دغه یو ورځ کې دا پروسه بشپړ شي، دا بهیر بشپړ شي. هلته په د ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې دا دي چې د پروسې د بشپړېدو نه وروسته، د بیانې او د سوالو ځواب نه وروسته باید صندوقونه کېښودلی شي. خو چون که څه لرې شي یا درش وزیران او مستقل رئیسان راځي او خپله کاري برنامه وړاندې کوي او بیا لږ تر لږه د اتلسو کمیسیونونو او د لسو یا یولسو پارلماني ګروپونو په استازولۍ هر یو کس درې درې دقیقې پوښتنې کوي. نو ځینو وزیرانو ته د پوښتنو نوبت رسیږي، ځینو ته نه رسیږي. نو تصمیم داسې دی چې د پروسې د بشپړوالي نه، یعنی د ټولو کاندید وزیرانو د بیانیو او د ګزارشونو او د خپل کاري پلان د وړاندې کولو وروسته به په اخیره ورځ بیا د رایې صندوقونه ایښودل کیږي.
اخیره ورځ خو لا معلومه نه ده.
اخیره ورځ اوس بهیر داسې ټاکل شوی دی چې هر ورځ به درې څلور څلور یا پنځه پنځه وزیر صاحبان راځي، کاندید وزیران، او دوی به هغه خپل گزارشونه او خپل پلانونه وړاندې کوي. سبا ته هم دا بهیر شته، بل سبا ته هم شته، او په همدې ترتیب د راتلونکي اونۍ زه فکر کوم چې د راتلونکي اونۍ تر پایه به د افغانستان کابینه چې څومره تا وکیلان راځي
ډېر زیاته مننه کاریاب صاحب. تاسو ته بیرته راګرځو. محب شریف را سره د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. شریف صاحب ستړي مشي، څه فکر کوي د لیدونکو په توګه او د ولسی جرګې هغه نورو دورو ته په کتلو سره چې وزیرانو ته د رایو د ورکولو په برخه کې ځینې راپورټونه په ځانګړي ډول د فساد په برخه کې موجود و، فکر کوي چې دا ځلې به وکیلان وتوانېږي چې د شایسته سالاری او د تخصص برخې ته په کتلو سره هغه وکیلان هغه وزیرانو ته رای ورکړي چې لګ تر لګه د ملت ګټې ورته تر هر څه مهمې وي؟
ډیره مننه تاسو او درنه کاریاب صاحب او اوریدونکو ته نیکې هیله او سلامونه وړاندې کوم. له شکه پرته له ولس سره چې کوم غټ شک او ویره پرته ده، هغه دا ده چې د ځل لپاره به بیا هم وزیران په پخوا په شکل باندې اول د پردې تر شا د معاملاتو نه وروسته دوی ولسی جرګې ته وړاندې شي، او ډیری به یې داسې کسان وي چې هغوی په تقسیماتو او په یو ډول فساد ککړ سیستم باندې دوی بیا د ملت په ستوني باندې ګونډې ووهي او په داسې شکل باندې خپل وظایف مخکې وړي لکه د پخوا په شان کچیرې په قانوني شکل مخکې تلای شوای خو ته کنه شوای تللی نو بیا به د سرپرست په شکل او یا په داسې شکل باندې چې پارلمان ته نه حاضریږي او د هغوی هغه څه ته چې قانوني صلاحیت دی هغوی ته به غاړه نه ږدي بیا به هم د یو داسې بهیر سره مخامخ وو. همدا لویه ویره ده. همدا نن د بهرنیو چارو د وزارت پات باندې کومه ویره له ولس سره ده، هغه دا ده چې داسې یو ملي پالیسي چې د بهرني سیاست په ارتباط د کورني سیاست په ارتباط باندې موږ ولرو چې هغه یو شخص په بدلېدلو نه بلکې یو سیستم وي او هر هغه شخص چې ورته راځي په هغه کې د افغانستان ملي ګټې دوست او دښمن تعریف وي او په دې ارتباط باندې کومه قانون لار کې بیایي د ولس د منافعو سره اړخ ولګي. په همدې ډول باندې موږ د کورنیو چارو په وزارت کې له هغه ناخوالو سره مخ یو چې زه فکر کوم تاسو قرآن ولس او کاریاب صاحب او زموږ د ولس استازي په دې باندې ښه پوهېږي چې نن په ولس باندې څه تېرېږي. یو سړی چې په پایتخت کې په آرامه باندې نشي ګرځېدلی، تاسې هغوی په ولایتو کې څنګه فکر کوئ چې هغوی به آرام وي؟ په دې ارتباط باندې د دوی حقیقي پلان او داسې څه شدي ملت ته وړاندې کړي او بیا همداسې یو ښایسته سړی ښه سړی ورته وټاکلی شي او د کورنیو چارو وزارت پر مخ بوزي. په همدې ډول باندې د مالیې له وزارت سره زموږ ویره دا ده یوازې کاریاب صاحب ګمرکونو ته اشاره وکړه، بلکې کی په ملي بودیجه کې کسر د حقيقي مالی پالیسۍ تطبیقول، د مالیاتو نه تیښته، په ګمرکاتو کې فساد، په اداري واحدونو کې فساد، د مالیه نه راټولېدل، د مالیه په غیر مسلکي شکل لګول، او ولست په کلني شکل د دغه مالی سیستم په ارتباط باندې د نسوالو جواب او نشفاف سیستم شتون دی چې زه فکر کوم راتلونکي نوې وزیر به هم له دغه ناخوالو سره مخ وي. دا هغه ویری دي چې زموږ سره د ولست په شکل باندې شتدي او لدې مو ویره ده چې دسې کسان بیا را نشي، دسې کړنلارې بیا عملي نه کړی شي چې په هغې کې د ولس بهرنی سیاست، کورنی امنیت او ورسره مالي سیستم له دغې اوس ناخوالو او دسې نادودو نه ونوځي چې بالاخره موږ په همدې حالت کې پاتې شو خو یوازې د یو شخص څیره بدله شي او په ځای بل کس راوستل.
شریف صاحب ته تاسو ته راګرځو، کریاب صاحب څومره ډاډ موجود دی همدغه اندېښنو ته په کتلو سره؟
ما ویل کاشکې چې د افغانستان دغه ټول سیستم داسې را جوړ وای چې د شفافیت او د وړتیا او استعداد په بنیاد باندې ګمارنې کېدلی. د وزارت نه نیولې تر ټیټ رتبه مامورینو پورې تاسو وګورئ، اوسنۍ د اوسنۍ کابینې جوړښت هم د سهم په بنیاد باندې دی او آن ځینو سهمدارانو ته چې هغه کومه برخه ورکړل شوې وه هغوی بیا وړتیا په پام کې نه ده نیولې، بلکې د هغه خپلو ملګرو په منځ کې کورکشی او یا پچاچونه کړی دا یو داسې توکي را لېګلې ده چې د هغه قوم نمائندګي وکړي، د هغه ډلې نمائندګي وکړي. لبده مرغه دا حالات څه دی او همدغه شان یو شی زه په ولسي جرګه کې ګورم، یو څوک چې هر څومره هم ناکاره وي او هغه د دې وړتیا نه لري چې یو وزارت اداره کړی شي، هغه ته به هغه خپل قوم او هغه خپل یاران چې دي یا لږ تر لږه بدنه ناروا تمې لري هغه به په څنګ کې ودرېږي. خو ټوله ولسي جرګه هم داسې نه ده چې هغه د قومي بڼه باندې وشل شوي اندېښنې د ولس په ځای دي. دلته سړی د ټول تالار غزیمواري او د غږ د انعکاس هغه تصویر هم نشي وړاندې کولی، خو زه ډاډ در کوم او مطمئن یم چې د ولسي جرګې په دې دوره کې باوجود د دې چې نیوکې او انتقادونه به هم د باندې ډېری، خو کله داخل تالار ته دا ولس راشي وګوري هلته چې څه روان دي بیا یو سم قضاوت کولی شي. نو زه هیله من یم چې باوجود د دې د افغانستان په یو سخت حالات کې د سولې پروسه او د کابینې جوړښت ورته اړین دی، د نیوکې کانفرنس په مخنیوي کې نړۍ نور کومک نه راسره کوي. دغه ټول شیان په پام کې ونیسو نو یوه برخه د کابینې به بشپړه شي. ډاکټر کوم چې اکثریت برخه به د کابینې د وړتیا، استعداد او لیاقت په بنیاد باندې وټاکي.
یعنی کریاب صاحب تاسو دا منئ چې دا ځل به بیا هم د یعنی د فساد حادثه وشي او د غشان به خپلوي او انډیواله او ګوندی اړیکو په نظر کې ونیول شي؟
د ګوندی اړیکو او د خپلوي احتمال هیڅ کله هم نشي ردیدل، ولې د فساد کوي هم په امره کچه بنئ چې څومره په خو او ځکه ورته کابینه د کاندید وزیران چې تاسو ګورئ نه ډیر مشهور تجاران دي او نه ډیر سمن خلک دي، نه زورواکي او نه ډیر غاصبان پکې دي چې هغه دې په ناروا ډول سمنی پیدا کړي. محدود شمیر بداسي خو تر اوسه پورې زی په سیده قدر تاویم په باور سره تاویم چې ما دا سیسه ندی هیڅ کړی چې ګوندې سر لوسه دی دا د اینی د بهیر پیل شوی دی سر لوسه دی دا سیسه یو زه هیڅ کوم او که هیڅ میکړم باور وکړي په ما غوړه زی در تاویم چې دلته نو خبره د ولتیا او استعداد نه وته او څوک چې په څومره واخیستل شي او چې څومره
شریف صاحب ستاسو په وینا مخکې ستونزو ته اشاره وکړه که نومن وزیرانو ته په همدغه شکل باندې رای ورکړل شي د خپلوي اړیکې په نظر کې ونیول شي پیسې په نظر کې ونیول شي د ځینو ادعاګانو له مخې او دغه شان ګوندي اړیکې په نظر کې ونیول شي نو څه فکر کوي ستونزې به جریان پیدا کړي کنه؟
دغه شی ته چې موږ همیشه اشاره کوو او د یو خپلواک افغان په شکل باندې د بې پرې افغان په شکل باندې دا وایي چې کچیرې کوم کسان ټاکل کیږي او یا د ولس له استازو رایه ترلاسه کوي هغه داسې کسان نه وي چې هغه د افغانستان د ولس درد ته رښتینی دوا وي او یا لږ تر لږه یعنې زموږ په ولس کې تر ټولو هغه ښه همدا بلل شوي وي که په دې کې زیاتی داسې کسان نه وي چې هغه د ولس په درد ونه لګېږي زه فکر کوم چې بیا به هماغه د تیرو دورو ناکامه تجربه تکراروو او داسې څه شی به د ولس درد ته د دوا په شکل وړاندې نه شو کړی چې هغه په حقیقي ډول باندې هم د وزیرانو مسؤلیت ادا شوی او هم په پارلمان کې د ناستو د افغان ولس د استازو مسؤلیت ادا شوی وي زما ویره هم دا ده یعنی تر زیاته بریده پوری هغه څه چې زه پې سخت ویریږم هغه دا دی چې ښایي بیا هم د تنظیمونو تقسیم او د سمت او سمت پرستۍ مسئله رامنځته شي او تر ټولو خطرناکه به دې پسې دریم هغه فکتور به چې دغه شفافیت او روڼوالی به ګواښي هغه به اداري فساد وي او په دغه رای او یا د اعتماد د رای ورکولو په بهیر کې به د دغه فساد زیات اغیز معلومیږي چې وګورو چې بالاخره چاته رای ورکول کیږي او په کوم اساس باندې رای ورکول کیږي دا به ډیره مهمه وي چې په دې کې څومره وړتیا شته او د افغانستان د خلکو د اړوند چارې درد ته د څومره په مسلکي ډول دوا وړاندې کولی شي او دای په چا پورې تړلی دی او په څه ډول باندې افغانستان ته ګوري آیا افغانستان ته دی یو ګډ کور په شکل ګوري کې واځي د وقاومه او تنظیمه او سمت او یاد خپل پیسې چې لګولې دي هغه پیسې بیرته پوره کول ته لیواله دی دا به وخت ثابت کی
او شریف صاحب نو غوښتنه مو ساده د وکیلانو نه
لو وکیلانو لوی غوښتنه د افغان ولس دا ده د زموږ دا ده چې دوی هر کس چې ورته وړاندې کیږي که په هر قوم پورې مربوط وي په هر ژبه پورې په هر سمت پورې تر ټولو مهمه دا ده په یو وکیل کې یعنی اساسي رول وی چې یو وزیر ته چرایا د خپل اعتماد رای ورکي او داغه تصویبولو ته لار هواري د افغانستان په ملي ګټو وتلی د افغانستان د ملي ګټو لپاره په خدمت او په زیرکتیا او په والکیا او په تعهد او په ژمنتیا وتلی کچیر دغه یو شی وی نو هغه به خپل مسولیت ادا کوي او د افغان ولس د درد لپاره به لکه تر لږه د خپل بشري توان په اندازه باندې دا وکړي
کاریاب صاحب ک د وکیل د وزیرانو پاسنادو کې د سنزو باندې لګوږي کوم ډول سنزې پکې موجود وي او دغه شان د دوه تابعیت وزیرانو موضوع بل اخره څنګه کیږي آیا فکر کوي چې وکیلان برای ورکی
د اساسي قانون صراحت دا دی چې ولسی جرګه صلاحیت لري هغه کابینه وزیران چې د نورو هیوادونو تابعیت لري ولسی جرګه دره د تایید صلاحیت لري نه دا سي نه دی ویلي چې په مطلق ډول کڅوک د بل هیواد پاسپورت ولري تابعیت ولري نو هغه نشي کولای چې دلته وزیر شي ولري صلاحیت ورکړي دا برخه هم چې دلته وي دا اړوند کمیسیون پورې ډېر موضوع راځي چې خبره ده اسناد او دا هغه کمیسیون غړی مې چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد هم څېړلي دي لکه دا مرګه په ځینو برخو کې ستونزې وي او دا ستونزې بیرته بیا هم حکومت ته ورګرځي په هر وزیر په اسنادو کې چې موږ ستونزه لیدلې ده او یا هم هیڅ کړی ده بیرته یا د لوړو زده کړو وزارت او یا هم د پوهنې وزارت ته لیږلې ده چې په دې برخه کې وضاحت راکړي وخت کې چې دا غزنه بیرته تایید راشي او تاسو په مهر ولګی چې د اسنادو کې ستونزه نشته بیا تاسو بل لار نه در پاتې کیږي کنه موږ په باور سره زه درته ویل شم چې موږ هیڅ کړی وو بلکې دا ته معلومه شوی و چې د زینو کاندید وزیرانو اسنادو کې ستونزې او نیمګړتیاوې شته
کوم ډول ستونزې
د لوړو مثلا یو چا د دولسم سند نه لاره د ماستری او د لیسانس لاره په قانون کې دا دي چې دی به لوړې زده کړې کوي، نو چې دولسم سند ونه لري پوهنتون دې د کوم طریقه ووایي. یا یو څوک داسې وو چې تر لسمې ویلی و هغه ورته بیا مادر کړی و، یو پلمه او بهانه ور جوړه کړې وه چې دا یو تخصصي امتحان ورکړی دی او دغه نو سند دی. وخت چې د معارف وزارت درته تایید کړي بیا نو دا تفتیش او تحقیق او پلټنې بیا د څارنوالۍ کار شي. باوجود د دې چې موږ په دې برخه کې ډېره پخه ټینګه کړه او ځینې ان تر دې فورمې هم جوړې کړې ورته د پوهنتونونو د دوی د مونوګراف موضوع د لارښود استاد د لیسې د مدیره پورې دا پوښتنه ترې وکړې. هغه داسې څه وو چې یعنې په قانون کې صراحت او وضاحت نه و، خو به هر حال وخت چې تا ته اسناد راشي او یو معتبره اداره د تایید کړي بیا نو تم بله چاره نه لري.
خو کریاب صاحب تبن تاسو به شواهد هم درلودل، د همدې شواهدو سره سره معتبرو ادارو بیرته تاسو ته تایید ځواب درک.
بالکل بالکل، زمونږ ورستۍ مرجع هم همدا دي، ورستۍ مرجع هم همدا دي چې دا غوی نه پوښتنه وکړو رسمي تي وکړو، یعنی په کراتو په هغه اسنادو کې چې زمونږ شک وو او تردید پکې موجود وو دا هغه د فارم درې یا څلور واري وزارتونو ته اسناد لیږلې دي. تیره ورځم چې ورستۍ د تصمیم ورځ وه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پوهنې وزارت نامزد وزیر همدارنګ د دواړو وزارتونو معینان د شهادت نامو رئیسان او هغه څه چې اسناد ورپورې مرتبط وو هغه ټول راوغوښتل او یو وار بیا هم استلامونه ورکړل چې دغه بهیر راته بشپړ او پوره کړي.
کریاب صاحب بیرته به تاسو ته راګرځو. شریف صاحب، د کریاب صاحب د همدغې خبرې ته په کتلو سره په اسنادو کې د ستونزو سره له دې چې دوی شواهد هم درلودل او په دغه حالاتو کې حکومت همدغه نوماند وزیران معرفي کړي دي، د ستونزو سره سره تاسو د حکومت مجبوریت ګڼئ که په دې برخه کې د څېړنو نه موجودیت؟
زه فکر کوم دا زموږ د سیستم هغه خطرناکه نیمګړتیا ده چې خپل باندې غیر قانوني او غیر مسلکي کړو ته مخه خلاصي. تاسو فکر وکړئ کریاب صاحب خپل وایي چې کله په اسنادو کې مشکل پیدا شوی دی د ولسی جرګې له لوري په رسمي ډول دغه اسناد اړوند ادارې یا د پوهنې وزارت ته او یا هم د لوړو زده کړو وزارت ته استول شوي، هغوی ورته تایید کړي دي. نو معنا دا ده چې هر هغه وزیر چې راځي د اړوند ادارو واک د حکومت تر لاس لاندې دی په ډېر اسانۍ باندې به هغوی ته داسې اسناد ورکول کېږي چې هغه د مشکل سره مخامخ نه شي. او که چېرته د ولسي جرګې استازي او یا د ملت استازي وغواړي د هغې پوښتنه ګروېزنه وکړي نو بېرته همغه ادارې ته ځي چې هغه ادارې د اسناد ورکړي، نو هغه ادارې بېرته ورته تصدیقي او تر دې پاس د وکیلانو نور ځواک واکل صلاحیت محدود دی او خلاص باندې ځای باندې پای ته رسیږي. نو هماغه سړی چې موږ سر ته ټکوو هغه په دې سیستم کې راننوځي او له همدې سیستم نه بیرته د اړوند ادارو په تصدیق باندې وځي. نو تاسو فکر وکړئ چې اصلي مشکل زموږ ستاسو په کوم ځای کې دی؟ خو معلومه شوه چې زموږ په هغه سیستم کې مشکل دی چې د دغه سي غیر قانوني غیر مسلکي چارو لپاره موږ جوړ کړای دی. په دې سیستم کې باید تعدیل رامنځته شي او هیڅکله داسې یو شی وجود نور ونه لري چې هغه د قانون له صراحت سره په تضاد کې وي او موږ ونه شو کولای د هغې نه داسې سیستم یا داسې کسان یا داسې اشخاص له دغې سیستم نه وباسو چې هغه بیا د سبا د ملت په درد ولګي او د ملت لپاره په واقعي ډول باندې د معیارونو او د ټاکلیو پولو او یا نورمونو سره سم دا کار وکولای شي. دا فکر کوم لویه ستونزه ده. او بله ستونزه ډېره خطرناکه دا ده چې د هیواد په کچه باندې د دوه تابعیته شخصیتونو په ارتباط چې هغه د وزارتونو یا د مستقلو ادارو د پوستونو لپاره کاندید شوي دي او ولسي جرګې ته د نوماندانو په شکل وړاندې شوي، زه فکر کوم چې تر ټولو لوی مشکل په همدې کې به بیا هم وي. کچيري الحمدلله په دې ارتباط باندې موږ یو ډېر ښه شی لرو، هغه دا چې کچيري د ولسی جرګې غړي دغه کسانو ته رایه ورنه کی د فکر کوم دا په خپل د سیستم تنظیمول دي چې نور هغه څوک راوړاندې کړی شي چې دا هغه کور دلته وي دا هغه طبیعت هم د افغانۍ طبیعت وي او د بل څه طبیعت ونه لري او په واقعي ډول باندې کله د ښې او د بدې ورځې په همدې هیواد کې پاتې کیږي او د همدې هیواد مسؤلیت ور د غاړې وي هیڅ د مسؤلیت یا هیڅ د مینې غیر تر هغه چا ډېر زیات وي چې د دوهم ځای یا د بدیل ځای د اوسېدو ځای لري او کله چې مشکل کیږي یا دلته ناکاره اداره رامنځته کیږي نو دلته د شاتګ موضوع موجوده وي.
ډېر زیات مننه شریف صاحب. او کریاب صاحب، د روسي پښتنې په توګه تاسو ویل چې د نوماند وزیرانو اسناد سیړل شوي، د ټولو سیړل شوي، د درویشت نوماند وزیرانو کنا تر دې د ماماغه د لسو پاړه چې ویل کیږي دغه پروسه څنګه مخکې تللی؟
نه، یو برخه هغه وو چې په خوا د کابینې غړي پاتې شوی او دوا یا درې واري دا غوی اسناد بیا ونه سیړل شو او هغه ولېږل شو د رؤساو کمیټې ته. وروستي و وزیران پرون پاتې وو چې دا غوی کې په یو برخه کې لږ ابهامات موجود وو، هغه ولېږل شو او دا غوی هم نن یې هغه وروسته بهیر بشپړ شو. نو هم د مستقلو ادارو رئیسان او هم د وزارتونو کاندید وزیرانو هغه د اسنادو پروسه او بهیر بشپړ شو، نو ځکه دوی تالار تر وغوښتل او هغه خپل برنامه او بیانې وړاندې.
یعنی معنی دا چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد سیړل شوي او هر ورځ په اوسط ډول څومره نومن وزیران برازي خپل برنامه به تشریح کوي؟
توپیر کوي، نن هم درې دي، سبا ته هم درې دي، بیا بل ورځ ته پنځه دي، په همدې ترتیب باندې.
او په اخر ورځ ټولو ته صندوقونه کې خودل کی کنه د هر ورځ په اخر کې؟
نه، په ورسته ورځ میکانیزم دلته یو تشویش او اندېښنه ده، له بده مرغه چې د افغانستان بیا به سره وایو چې یا په لوی لاس موږ ویشتلې ده او یا همدغه سلسله را روانه ده چې دلته دغه قومي جوړښت او یا ژبنی وان تر دې په ځینو برخو کې مذهبي دی. تشویش دا و چې که د یوه خیل یو وزیر چې ناوړه وي او ناکامه شي، هغوی به یو اخرایي چلند وکړي او بیا به هغه هغه ول سړی ته هم یا ول وزیر ته نوماندې ته رایه ورنه کړي. نو د همدغه حالاتو د مخنیوي دپاره یو مصلحانه تصمیم دا و چې د ټولو کاندید وزیرانو د دغه بهیر او پروسې د بشپړېدو نه وروسته دغه ډول د کورنیو دندو وصول اجازه ورکوي، بیا به د وروستۍ ورځې
ډیر زیات مننه د کاریاب صاحب او د غشان شریف صاحب تحصیل دواړو نه چې په دې 25 دقیقو ونیس پروګرام کې مر سره برخه واخیسته. کور مودان درنو اوریدونکو، نن مو ولسی جرګې ته د نومن وزیرانو د څلورو کلونو لپاره د برنامو د تشریح کولو په موضوع باندې بحث درلود. لتاسو هم مننه چې دا خبرونه مر سره تر پای واوریده. تر بلې خبرونه مو په لوی بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او بریالي.
دازل میں مات لگ دوران خارد ہندارو پشان دازل میں مات لکا دوران خارد ہندارو پشان خوت میں یادی د وطن دغرو دلارو پشان خوت میں یادی د وطن دغرو دلارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پما زیگری باندی خومن سولی ونیان مینیو پا مازی گره بانده خومن سولی ونیان مینیو رو خلک نا غواری چشی دسوزگارو پشان رو خلک نا غواری چشی دسوزگارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو